قرآن فکر له ازادي رډونه
سلامونه ستړي مشه سوان فکر پروگرام ته مو زه فريده سيال شفيق ارده تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کو نن سبا لا ټلیفون نیولې په ټولنیز رسنیو کې سوانان هڅه کوي ته دغه ټولنیز رسنیو له لارې پیسې وګټي خو آیا د پیسو ګټل په انټرنیټ کې اسانه دي موږ څه ډول پیسې ګټو هغه کسان چې پر فیسبوک باندې پوسټونه کوي پوهیږي چې له دې پیسې ترلاسه کوي خو دغه پیسې څه ډول ترلاسه کیږي همدارنګه په روسیو کې له رسنیو بېکاره شوو خبریالانو یوټیوب چینلونو ته مخه کړې ده او د یوټیوب چینلونو له لارې پیسې ګټي خو دا چې په افغانستان کې بانکونه فعالیت نه کوي دغه یوټیوبران څنګه عاید ترلاسه کوي نن پروګرام کې پرې خبرې کوو له تاسې اورو چې تاسې د سوشل میډیا لپاره څنګه مطالب تولیدوي څنګه جوړوي او څنګه خبروي مېلمانه په افغانستان کې خبریال او مدني فعال په جرمنی کې مېشت افغان کډوال او همدارنګه د انټرنیټي سکیورټي یا امنیت په برخه کې کارپو جمیل باسط او د خبرونې په دویمه نیمه کې بر سره افغان یوټیوبر او افغان خبریال پردیس خطر محمد پردیس هم وصل شي او له دوی باور چې دوی څنګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي او له دې لارې آیا ترلاسه کوي تاسې درې واړه ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی په پیل کې که سجاد تاسې ته راشم تاسې راته ووایاست تاسې په افغانستان کې استه یو په افغانستان کې د نننه نه یوازې د رسنیو کې چې خبرالان بیکاره شوی دی په ټول خپل رسنۍ چې کله فعالیتونه کوي دوی یوازې وب پاڼې یا څپې نشرات چې کوي دا نه لري بلکې دوی په ټولنیزو پاڼو باندې هلته فیسبوک پاڼې لري یوټیوب چینلونه لري همدارنګه ټویټر کې اکاونټونه لري هاته اوس په دې وروستۍ کې واټس اپ ګروپونه او ټلګرام چینل کې هم ګروپونه پیل شوي دي تاسو د خپل فعالیتونو په اړه ته وایاست چې کوم رسنۍ کې چې کار کوئ هغه څه ډول خپل فعالیتونه مخې ته وړي او په کوم پلیټ فارم کې مو کتون کې ولیدونکي ډیر دي
سلامونه اغلی سال تاسو ته او د دې تر څنګ تاسو ټولو قدرمنو مېلمنو او همدارنګه د اغه څوک چې داسې باندې موږ هغه غاوري سلام مینا او درنښت ورته وړاندې کوم بعد وایم چې موږ لډیر په خواته سولې پیغام رادیو سره از کار کوم د نشراتو د مدیریت په برخه کې په ټولو پلیټ فارمونو کې لکه مرګه موږ فعال یو هغه لومړی وختونو کې فیسبوک عام او فیسبوک کې موږ خپل فعالیتونه مخکې وړل نشرات به موږ کول او د دې ترڅنګ به ژوندې خبرونه زموږ په فیسبوک راتلې دا نوې نوې اپشنونه چې مخته راغلي دا غراس په انستګرام باندې د دې تر څنګ په ټویټر یا ایکس باندې زموږه نشرات روان وي او د دې تر څنګ په یوټیوب کې باید وایو چې په دې ورستیو کې د دوه درې کال چې د زموږه فعالیت یو څه زیات شوی ځکه دا غاړه وی نشراتو تولید لږ آسان دی بیا د لپاره د ویډیو برخه جوړول لږ کار سخت غواړي نو دغه ټول پلیټ فارمونه کې موږ فعال یو لکه مرګ علي دون کې او د دې تر څنګ د رادیو منوال مو په ډیره مینه ساري
تاسو د یوټیوب یادونه وکړه چې هلته مو فعالیتونه هم ډیر شوي دي دغه فعالیتونه تاسو د رادیو لپاره کوي کنه په مستقل ډول باندې چې تاسو خبري لسته هلته فعالیتونه کوي یو یوټیوب چینل لري
سولې پیغام رادیو په 2009 کال کې یوټیوب چینل جوړ کړ ځکه په ورستیو کې تاسو ولیدل چې د محلي رسنیو د محلي رادیوګانو هغه رقم ته چینلونه نو یوټیوب چینلونه هغه وخت چې 2009 کال موږ یوازې د خپل تولیدي خبرونه او تولیدي مرکو لپاره موږ دا یوټیوب چینل جوړ کړ لومړی وختونه کې موږ یوازې د مراکې د دې ترڅنګ د کرکټ د لوبغاړو سره لنډې لنډې خبرې اترې دا به مو یوټیوب ته چول هنري برخه هم پکې ډېره زیاته فعاله وه نو یوټیوب چینل ورو په ورو چې کله ور باندې وپېدو چې د دې نه ګټه هم لاسته راتللې شي او د دې ترڅنګ د دوه یا درو کسانو یا د دې نه زیاتو کسانو د ماش په برخه کې هم را سره همکاري کولای شي نو بیا مو دا فعالیتونه ورو په ورو په یوټیوب کې ډېر کړل کومې خبرونه چې موږ اوس په سوشل میډیا باندې خپرېږي دا اینن د رادیو څخه هم بیا نشریږي یو ځنګړی وخت مو ورته ټاکلای نه زموږ فعالیت همیشه روان وي نو دا یوازې د یوټیوب لپاره نه د رادیو پر په همداسې خبرونه جوړو چې اوریدونکي کاغه ونه ګوري هم داسې احساس وکړي چې زه په دغه خبرونه کې ورسره یم او په دغه خبرونه کې قدم ورسره وهم، هم له دکاندارانو سره، هم له کاریانو سره، هم د سیمې له اوسیدونکو سره. مخکې موږ فعالیت یوازې د خوست مربوط اوس نو کوشش کوو چې نږدې ولایتونه هم پکې راونغاړو، پکتیا، لوګر، کابل، داسې دغو ولایتونو ته مو هم ننګرهار، لغمان دغو ساحو کې هم خپرونې جوړې کړلې. او باید په ووایم چې لیدونکي دا په ډېره مینه ساري او ډېر خوند ترې اخلي.
په هغه څه چې زه پوه شم، ستاسې هدف دا ده چې تاسې محتوا د یوټیوب لپاره تولیدوي، بیا یو ډول راډیو کوي چې په راډیو کې مخبره شي، همداسې ده؟
او همداسې ده. نو فوکس مو په راډیو هم ده، یعنی 50% لکه فکر مو راډیو ته هم ده او دې نه زیات بیا 50% د یوټیوب برخې ته هم ده، ځکه دا خبرونه یوازې او یوازې په یوټیوب نه نشریږي، بیرته بیا په راډیو هم نشرو.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې، تاسو بیرته راګرځم. جمیل باسه، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که چیرته وګورو په دې وروستیو کې چې د ټولنیزو رسنیو وده او پرمختګ ډیر شو، د ځینې پاڼې غلا کیږي یا فیسبوک پاڼې ورکیږي یا هکیږي، یعنی دغه فعالیتونه که موږ په دوه برخو وشو، یو هغه کسان دي لکه ژورنالستان او هغه کسان چې فعالیتونه کوي محتوا تولیدوي د سوشل میډیا لپاره، یو هغه کسان دي چې دغه برخه منیج کوي، دغه برخه کنټرولوي او هغه امنیت ساتنه کوي. په دې برخه کې تاسو ته وایم چې څومره مهمه ده کله چې په یوټیوب چینل کې مطالبه چول کیږي، فیسبوک باندې ته مطالبه پورته کیږي او دا غیری ډیریږي، فالوورز ډیریږي، امنیت څومره باید خوندي شي، په دې برخه کې باید څومره کار وشي؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات، ملمنو ته آباد اوسئ. اختیار هم دا مسئله شته ده په روسیو کې چې کلم د سوشل میډیا هغه ګروت زیات شو په وطن کې، په تیر کله چې دا مونټایزیشن خلکو دا کړل، پیل کړل، د یوټیوب، د فیسبوک، د انستا، وسنګ ټاک هره روانه نو سی، د ټیک ټاک، نو دا یو مسله وه. سره د میاش مخ کې یو قضیه سره مخ شوم چې موږ تاسو په افغانستان کې ډیر فعال شخص او د ډیر زیات ویورز سره یا د لیدونکو سره اکاونټ د یوټیوب کنټرول تر هغه تل شو د هکران لخوا، او هغه کې تاسو د پښتنې مطابق بيخي قضيه چا منیج کوو، هغه له هوا ته بهر وو، خو مسله په کې دا و چې دا غي په موبایل کې یو 15 ایمیلونه لاګین ول، خپل کاری ایمیل مو، شخصي ایمیل مو، او دا غ منیجمنت ایمیل مو چې د سوشل چینل په کوم ایمیل چې دا مختلف هغه ته ټو فاکټر اتنټیکیشن منګه یو سکیورټي دویم لایر سکیورټي و اغه هغه هم اکټیویټ کړو، خو په ناپامې کې په هکرانو له پاسورډ نه بعد هغه ریکوست کړو دی مخکې لدی چې ویریفای کړي دی، اپروف کړو، فکر کړو چې زما کوم بل ایمیل دی، بیا هغه چینل یې له لاسه ووته. بیا خو موږ پر ریکوري کې ډیر کوشش وکړو، بل اخر نتیجه دا شو چې ډیرو فالوور سره یو چینل له منځه ولاړل، یو بل چې بیک اپ چینل هغه سره پاتې شو. نو دا مسائل واقع کیږي، د دې لپاره چې دا ډیر سم منظم شي منګ باید د افغانانو منګ تاسو یو عادت دی چې ډیر کارونه عادي نیسو، ډیر پاپر ژوند نه کوو، د دې لپاره چې یو څوک لوی چینل چلی دا غینه د بزنس او د عاید تم لري، په کار دا چې یو سپریټ ډیوایس ورته واخلي، کا موبایل وي، کا کابل کمپیوټر وي، او په هغه کې اضافي اپلیکیشنونه انستال نه کی، اضافي لینکونه پکې اوپن نه کی، کم ایمیل چې دو جوړی هغه ایمیل باید د یو اتنټیک نمبر ټلیفون شمیرې سره وصلی، مطلب مې دا دی چې په هر هواد کې اوسېږي هغه شمیره دی په خپل نامه وي، په تذکره یا په مربوطه هواد په آی ډی کارت وي، کاینده کې سمسله راځي چې هغه به ته ووي ستل شي، ځکه د دې سوشل میډیا د دې اوږد چینل شروع چې دا د یو شمیرې نه کیږي چې هغه ته یو کوډ راځي، هغه باید اتنټیک وي، باغې پسې خپل ایمیل سکیورټي باید قوي شي، باغې پسې د خپل ډیوایس سکیورټي قوي شي، چې کوم ډیوایس کې چې دا چینلونه یا سوشل میډیا کنټینټ هندل کیږي داغه، او ترڅنګ د مربوطه پلیټ فارم سکیورټي هم موجوده وي، چې هغه کې ټو فاکټر اتنټیکیشن دی د مایکروسافټ لخوا د ګوګل اوت په نامه یو اپلیکیشن دی، چې هغه کې هم موږ سکیورټي لایر قوي کولای شو. نو په دې څو طبقو کې چې موږ خپل سکیورټي مینټین کو، نو ان شاء الله مسله وبیا نه.
منه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. سجد که تاسو ته وایس په افغانستان کې خو د ټولنیزو رسنیو نشو څوک آی ترلاسه کوي، په ځانګړې توګه یوټیوب نه دغه بانکي اکاونټونه کار نه کوي. تاسو څنګه کوئ که چېرته مثلا ستاسو یوټیوب فالوورز ډېر وي، هغه څوک چې سبسکرایب کوي هغه ډېر وي او تاسو ته پیسې راشي، دا پیسې څنګه ترلاسه کوئ؟ او دغه امنیتي برخه چې بسیت یاده کړه دې ته مو پام کړی؟
په خو دا سی و چې د تیر حکومت پر مهال موږ به پیسې افغانستان ته راتللې، بیا له تحول وروسته پیسې افغانستان ته نه شي راتللې. نو موږ فعالیتونه خپل جاری ساتلي دي، دین وروسته بیا د څو میاشتو په تیرېدو د تحول نه وروسته په هغه ډول پیسې و پکې جمع کېدلې خو دلته مو نشو اخیستلی. نو دا د افغانستان د یوټیوبرانو لپاره، هغوی چې په یوټیوب کې ډېر فعال دي، یوه داسې ستونزه را ایجاد کړې چې دا اوس څنګه له کومه لاره وکولی شو. باید ووایم چې لکه مرغه دا په دریم هېواد کې اوس موږ کولی شو چې پیسې واخلو، هلته اډسنس جوړېږي د یوټیوب د لارې، او د هماغه کس په اعتماد او باور سره بیرته پیسې دریم هېواد ته ځي او بیا موږ ته رالیږي. خو یوه خاصه فیصدي بیا نو هماغه کس چې څوک دغه کار راته کوي یا حقو زحمه غوندې به یاده کړو چې دا پکې دوی ته ورکوو او پیسې موږ ته بیرته افغانستان ته رالیږي.
او دغه د امنیت په برخه کې کوم اقدامات چې بسیط یاد کړل دې ته پام تاسو کړی ده؟
بله، او دې برخه ته ډېر متوجه یو. ملګری چې کوم خبرې یادې کړې دې برخه ته موږ متوجه یو، توجه مو ورته زیاته ده، ځکه داسې نه چې د کلونو کلونو خواري مو یو ځلې په اوبو یوړلی شي. دغه برخه مو په نظر کې هم نیولې ده، امنیتي برخه یې ده، دغه سایبري برخه یې پورا داسې قوي مو ساتلې دي. له خیره تر اوسه داسې کومې پېښې سره قضیې سره پکې نه یو مخ شوې.
تاسو ورته بلګه نیولی که نام دا خبرې لاندې چې مواد پکې اپلوډ کوي دوی ساتنه کوي یا دوی دغه برخه په پام کې نیسي؟
موږ خو راډیو لرو، د راډیو د سوشل میډیا برخه کې زه په خپله ډېره زیات همکاري ورسره ورسره کوم. نو دغه برخه لکه کمره برخه چې دا د ځانته برخه ده، د ایډیټ برخه بیا ځانته ده، او اپلوډینګ برخه ته بیا خاص یو کس موظف کړی دی چې ته به داسې کوې چې مواد به هم یوټیوب ته اچوي، هم به فیسبوک کې موږ مواد نشروي، هم به نیوز پکې نشروي. دې برخې ته یو ځانګړی کس لرو، هغه راسره همکاري کوي خپلو کارمندانو کې، مدا خپل ټیم کې.
مننه کور ودان. بسیط که تاسو راته ووایست که چیرې دغسې یو وضعیت رامنځته شي چې یو چا فالوورز ډېر وي خو صفحه یا دغه غلطو لینکونو په وجه باندې له منځه لاړه شي یا بلاک شي یا یو ډول نه یو ډول هغه خپل پیج له لاسه ورکړي چې هغه کار برخه کې وي، آیا د دې امکان شته چې بیرته یې راوګرځوي؟
دې امکان هر وخت موجود وي، خو څو نقاط دي چې هغه باید نظر کې ونیول شي. لومړی چې تا چې کم ډیوایس کې، کم موبایل کې، کم کمپیوټر کې د سوشل میډیا چلاوي، له هماغه ډیوایس نه باید تاسو مربوطه رسنۍ یا مربوطه سوشل میډیا پلیټ فارم سپورټ ته اپیل وکړئ. دویم، کم انټرنیټ کنکشن چې تاسو تیر دوه میاشتو کې استفاده کړی یا درې میاشتو کې، چې هغه د موبایل ډیټا کېدلی شي، وای فای کېدلی شي، کله چې تاسو له داسې ستونزو سره مخ شوئ نو د ریکوست په وخت کې هماغه انټرنیټ کنکشن باید موجود وي. ځکه عموما زمونږ یوټیوب، فیسبوک او میټا پیسلام دا ټول پلیټ فارمونه چې دي، دا زمونږ دوه لاکس هر وخت ساتي، زمونږ پبلک آی پی او ماک ادرس. پبلک آی پی چې ده زمونږ د انټرنیټ یو خاص نمبر وي، او مک ادرس یا فزیکل ادرس چې زمونږ د هغه ډیوایس یا هغه موبایل او کمپیوټر نمبر وي چې هغه دو ځان سره ساتي. نو له هماغه طریق نه که چېرته ورته اپیل وشي چې زما اکاونټ هیک شوی دی یا مې د لاسه وتلی دی یا د هغه حملې مطابق چې فیشنګ کې د لاسه وتی سیشن هاي جیکینګ کې وتلی، هغه خپل د عملی مطابق چې هغه ریپورت وکړي نو بیا ډیر وخت نتیجه ورکوي.
سجاد که تاسو راته وایست، تاسو ویل چې یو څه مو په دې وروستیو کې کارونه ښه شوي دي او غواړي چې راډیو منورم پراخه کوي او یوټیوب نه چې کوم عاید تاسو ترلاسه کوئ کولی شي راډیو کې دوه درې کسان ته معاش ورکړي. څه داسې محتوا تولیدوي چې خلک ورځي هغه ویني؟
موږ داسې وکړل چې د تحول نه وروسته مو ویډیوي خپرونې پیل کړې. پخوا ما داسې کول چې یوټیوب ته به موږ یوازې دغه هنري برخه ور اپلوډوله، ځکه د راډیوګانو تاسو معلومات کیږي تولید زیات وي، خو آډیو برخه وي، یوازې په ماکس ور سره ثبتولو، بیا به مو دا ویډیو کوله او دا به مو یوټیوب ته اچوله. په دې باندې موږ وپوهېدو چې دغه تولید د راډیو نوم او د دې ترڅنګ دغه لیدونکي په دغه برخه کې حتما موږ سره پاتې کوي. نو بیا مو داسې وکړل چې تحول نه وروسته مختلف خپرونې ویډیوي برخې ته واړولې. نو د کمرې څخه مو استفاده پکې وکړه، مختلفو سیمو ته مو تګ شروع کړل، مختلفو لوبغاړو سره وغږېدو، د دې ترڅنګ د بېلابېلو کاروبارونو باندې ټولنیزې، تفریحي، کلتوري او فرهنګي خپرونې مو شروع کړې. د راډیو اړوندغه په داخل کې چې موږ د شعر او شاعرۍ او د ادب برخه وه، دا مو ویډیو کړه. او دې سره په خوا کې به ځینې وخت کله کله مېلمانه چې راډیو ته را راوتېدل، نو دوی دغه ویډیو برخه به مو ترې ځانګړې کړه، یا به مو کومه برخه چې خوښېدله دا به مو ځانګړې کوله، یعنی ځانګړې مرکې دا مو چې ته واچولې. خو په دې وروستیو کې چې ډېر د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل، هغه دا و چې موږ مختلف ولسوالیو ته لاړو، هلته په کاروبارونو باندې، هلته د خلکو په ورځني ژوند باندې، هلته په شعر او شاعرۍ، په ادب، د دې ترڅنګ د ورځنیو مصروفیتونو باندې مو له خلکو سره ټولنیزې، تفریحي خپرونې ولرلې. نو دا په خوست کې هرې ولسوالۍ ته تګ و، همدا محتوا د لیدونکو او د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځېده. نو دا مو تعقیب کړه. ورو ورو مو د خوست هره ولسوالۍ په نظر کې ونیوله، ځکه تاسو معلومات کېږي چې په دغو وروستیو درې نیمو څلورو کلونو کې له افغانستان څخه بلها زیات خلک مسافر شول او دغو خپرونو ته یې لاسرسی ورته اسانه و. نو موږ هم مختلفو سیمو ته تګ کوو، دغه محتوا مو چې تولید کړه د لیدونکو د خوښې وړ وګرځېد. او نو تر اوسه تر نن ورځې پورې موږ دغه برخه تعقیب کړې ده. باید یادونه وکړم چې پروژه کې هره ورځ موږ یوه خپرونه لرله، نیم ساعت، 15 دقیقې، یا تر 45 دقیقو پورې هره ورځ موږ دغه خپرونه لرله. نو لیدونکي تر اوسه راسره پاتې دي او دغه برخه راسره تعقیبوي.
کله به داسې کړي چې د خاطر یو ویډیو خلک ډېره وګوري، پیسې په تاسو خپل ورکوي؟ بدل کې یو څه پیسې بیا میټا شرکت ته ورکوي، یا کوم پلیټ فارم کې چې موږ هغه ویډیو پبلش کوو د هغې بدل کې پیسې ورکوو. د دې مصرف څومره ده او څومره دا ویډیو پورته ځي په دې کار سره؟ بس تاسو راته دا ځواب راکړئ.
مننه. رښتیا هم موږ دوه نوه کنټینټس لرو، یو سپانسرډ او یو اورګانیک. کلم چې میټا یا فیسبوک او انستا او ټک ټاک او نور یوټیوب دو پیسې ورکوي د ارتس مقابل کې، هغه د اورګانیک ریچ یا د هغه چا ویو باندې چې هغه په خپل ترلاسه کړی وي، او هغه ایلیجیبلټی کریټیریا لري چې کومه چوکاټ کې برابر چې هغه ته څومره پیسې ورکوي. مثال انٹرٹینمنٹ تا خی پیسی اور کئی، مثال تعلیمی دغه ته خ پیسې ورکي. نو مختلف کټګوریو کې مختلف رولز لري، پاغه باندې پیسې ورکي. کتا سي پخپل پخپل کنټینټ باندې مصرف وو کې اغه بل کټګوري ته سپانسر ته دي چې پاغه باندې داس انکم نه تر لاسه کوي. هو دا غي خپل فائدې شته. مثال کتا سي خپل پیج، خپل چینل سپانسر کوي، نو کېدلی شي ستاسو سبسکرایبرز، تاسو لایکونکي، فالوورز ډیر شي، او پر راتلونکي کې چې تاسو کله کوم کنټینټ اپلوډ کوئ هغه ډیر لیدونکي پیدا کړی او تاسو
مان دالته چې د کله اوس یو پیج سپانسر شي، یو ویډیو سپانسر شي، د کې څه داسې کمال کې چې لیدونکي ډیریږي، لایکونه ډیریږي؟
اصلا د غټو کمپنیو، د میټا او د ټوټر او د یوټیوب او د نورو عاید همدغه ارتس دي. مین عاید چې ده دوه، موږ ډېر مسایل لرو خو نن د موضوع مطابق د دوی یو مهم عاید چې ده د ارتس نه وي، یعنی اعلاناتو نه دوی ترلاسه کوي. دو خو مفت موږ ته د اپلیکیشن نه راکوي، دوی خو مفت د سرویس نه راکوي. دوی ډیټا سینټر لري، په زرهاو کارمندان لري، دغه ټول دا خو موږ دغه نه دي له پیسې نه پام وایسله، موږ خپلوان خو نه دي چې مفت د اپلیکیشن جوړ کړی او موږ یې هره ورځ سکرول کوو او دغه ګورو، ویډیوګانې ګورو، کنټینټ ګورو. دو د عاید سرچینه هم دغه ارتس دي. دویم چې دی په غټو کمپنیو باندې دوی ډیټا خرڅوي. زما ایتا
د بل سره دلته بل پوښتنه ماته پیدا شوه، یعنی کله چې موږ دغه ټیک ټاک را واخلو یا د فیسبوک هغه ریلز را واخلو، د چې کله موږ سکرول کوو پدې میټا کمپنی ته پیسې ورزي.
bale میټا کمپنی ته زمنګ لږ باندې خو بل څوک اعلان جوړي او خوري اغه نه غه پیسې اخلي. اغه ته وای د دې پروسه دا سیده هر څوک اعلان خوري. مثال ونی سي اډیډاس یو د لباس یو برانډ اغه ته وای چې زه شپږ میلیارډ انسانان لارم په خپل پلیټ فارم کې چې پاره کې سلور میلیارډ فعال دي زما ریلز ګوري. کته غواړي خپل یو بوت یو لباس خرج کې زه دې سلور میلیارډ کې مثال د 2 میلیون ډالر په بدل کې زه 1 میلیون کسانو ته ایت اعلان رسوم. نو دا زو ته چې اعلان ګورو دې معنا دا چې موږ فیسبوک یا نور رسنی قوی کوو او هغه زمنګ لیدو لوجه کمپنی او ته دلیل جوړی چې زه دومره لیدون کې لرم او ته اعلان رسوم نو ماته به دومره پیسې راکړي. نو موږ چې کلم ریلز ګورو یا ویډیوګانې ګورو موږ یو قسم غیر مستقیم د دغه رسنیو کاروبار جوړو.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. نو هغه کسان چې لدې روست ریلز ګوري باید پوښتنه وکړي چې پیسې د دوی جیب ته نه د بل چا جیب ته ځي. سجاد که تاسو راته وي تاسو کله داسې کار کړی چې په ویډیو مو پیسې ورکړي د خاطر چې لیدون کې ډیر شي هغه مو سپانسر کړی وي یو داغه نه بیرته بیا تاسو ته پیسې راغلي وي؟
نه نه تر اوسه داسې هیڅ کلم نه دی شوی. زه یو لومړنۍ ویډیو چې موږ کله وکړه هغه زه ډېر حیران کړم. اولنې ویډیو موږ په د خوښ په یو لسوالۍ کې پر لاره باندې وکړه. بیا نو په دې کې موټر هم راغلی وو خلک هم پکې راغلی وو خو ځینې ریسټرکشنې بیا واخیستل چې ما نه هغه ویډیو بیا فیسبوک ډیلیټ کړه ځکه زه هغه اولنۍ تجربه وه. دا ویډیو په لسو ساعتونو کې څه باندې 9000 کسانو ولیده او په لسو ساعتونو کې بیرته بیا ډیلیټ هم شوه. نو موږ دې برخې ته همدغه لومړنۍ ویډیو ځکه زموږ لومړنۍ قدم چې دغه ویډیو ډېر موږ سره همکاري وکړه. نو هغې نه وروسته زه په دې باندې وپوهېدم چې په ویډیو باندې د پیسو ورکول یا د ویډیو سپانسر کول دا داسې خاص ګټه په دې نه لري چې موږ خاص هم نوم د راډیو خور شوی وي نوم د راډیو هر چا ته رسېدلی وي په هغه سیمه کې په هغه ولایت کې. نو ما تر اوسه پورې نه په کومه ویډیو باندې پیسې ورکړي دي چې هغه دې ما سپانسر کړي وي او نه مې کوم پوسټ سپانسر کړی دی. دا د هغو ادارو لپاره د هغو چا لپاره ډېره مرسته کوي چې یو دوکان ولري مثلا یو اداره وي په یوه برخه کې خدمات وکوي یا یو کورس وي تعلیمي مرکز وي. د هغوی لپاره دغه برخه موږ تاسو ډېر لیدلي دي چې دا رقم په اعلانونه دوی سپانسر کوي. ویوز یې زیات وي لیدونکي ډېر زیات دي راځي خو مګر که موږ پام ورته وکړو د هغې د کمنټ برخه کموي د لایک برخه یې کموي. نو موږ تر اوسه پورې دا رقم ته ریزانې نه دي سپانسر کړي. خپل طبیعي حالت کومه پرېښي دي مینهوال لیدونکي پرې راځي ګوري راسه.
روسته بل تاسو نه د عید په اړه هم وپوښتم چې عید په مشنی ډول باندې څومره ده او آیا کولی شي نور کسان په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي؟ رقیبان به په مارکیټ کې څومره دي؟ بل مېلمه هم له موږ سره وصل شوی یار محمد پردیس ده. تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. مخکې له دې نه چې له تاسو پوښتنه وکړم باسط که تاسو ته دا پوښتنه ځواب کړي اوس مال کې رسنی کې چرته وګوره په ډول باندې د شخصي توپ طرف ته روان دي. هر څوک اکاونټونه جوړي پر فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې چینلونه جوړي ولته مطالبه کنټینټ تولیدي او په رسنی او کې په خصوص په ټیک ټاک او د ریلز کې چې موږ ګورم دغه کم کنټینټ چې رسنی او هغه رسمي رسنی او نه بلکې هغه چې شخصي افراد په انفرادي ډول باندې تولید کړي ډیر فټ کیږي. ساسی په باور باندې کدی وضعیت په وګورو آیا دغه اشخاص او افراد چې نړیوال کنټینټ تولیدي د ټولنیزو رسنیو لپاره ګټور دي؟
بله موږ څونه ډېر کټګوري لرو دي کې دا موضوع ډېره پراخه ده. یو طرف سیاسي دی چې د ټولنیزو رسنیو د کنټینټ څخه نظامونه استفاده کوي او خپل پیغام خلکو ته داسې شو کوي چې هغه ریل کې هغه سي نه وي. په مثال مونږه گاوند کې هیوادونه پاکستان زر ته درکولای شم چې هغه هر وخت د خپل حکومت په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو استفاده کوي. یا دې ته ورته مونږه وطن کې دغه سي واقع شته چې بعضې وخت ډېر مثبت پکچر شو کیږي بعضې وخت ډېر منفي شي. هغه څوک چې شرقي رسنۍ بیرون نه پاله یا هغه ډېر منفي وښيي هغه څوک چې دنونه هیواد کې هغه ډېر مثبت وښيي. دا یو اړخ دی چې سیاسي ګولز لپاره دغه سوشل میډیا استفاده کېدلی شي. دویمې شخصي اکاونټونه یا د اشخاصو استفاده ده چې دو کارون لپاره کې یو د شهرت لپاره دویم د عاید لپاره مونږ په سوشل میډیا کې مونږ د ټیک ټاک سټاران لرو مونږ د انستاګرام سټاران لرو چې د ډیرو خلکو ژوندونه بدل کړ ډیر مشهور کړل او ډیر عاید ورته دغه په اصطلاح فائدہ ورته ورسوله مونږ دغه کنټینټ چې څوک کریئیټ کوي عموما په انټرټینمنټ کې ډیر زیات خلک خوښوي معلوماتي او په پښتانه خاوره چې دی ادبي کنټینټ ډیر زیات خلک خوښوي. تاسو ملمم چې دی پردی صاحب یو ښه مثال دی چې ډیر خلک پیژني او ډیر په سوشل میډیا کې فعال دی. نو د سوشل میډیا خپل مثبت او منفی افیکټ شته دی په ټولنه باندې چې کیدلی شي بیا په دې باندې کله خاص ډسکس وشي ځکه پراخه موضوع ده.
په ټوله کې تاسې د شعر او ادب یادونه وکړه چې په افغانستان کې کوم طرف ته چې پښتانه اوسېږي له دې شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده. په دې وروستیو کې یو سروې شوی و پکې ویل شوي وو چې کله دغه هېوادونو کې چې انتخابات کېږي او ټاکنې کېږي کاندیدان په څنګه لري توګه هغوی چې ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی لري یا په محتوای کنټرول لري د دې نه پوهیږي او داسې یو اجنډا ځان ته برابرۍ چې د عامه افکارو په جلب کې ورسره مرسته وکړي. ستاسې په باور چې په دې برخه کې کار کوي او پوهیږي چې څنګه د ټولنیزې رسنیو امنیت وساتل شي دغه مسایل څومره دقیق وي څومره سم وي آیا د خلکو د انتخاب یا دغه محتوا نه چې په سوشل میډیا کې پوسټ کوي واقعا سیاستوال استفاده کولای شي؟
بالکل دا یو لوی کنسرن د امریکا په تیر انتخاباتو کې کله چې ټرمپ ګټل د ټکنالوژي او د سوشل میډیا استفاده په کې یو لوی کنسرن او په دریمه نړۍ او په دویمه نړۍ کې خدا بالکل یې او تخنیکی اړخ زړه داسې واځ کولای شم چې ټویټر میتا او نورې غټې کمپنۍ دو اے پی آی لري اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس موږ ورته وایو چې هغه د بیگ ډیټا انالایز لپاره په پیسو باندې خرڅوي. ما درته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ډېرې فائدې دي. یو پکې د اعلانات دي چې موږ تاسو اخلو یو پکې دغه شی دی چې دو لوی ډیټا خرڅوي. یعنی د دې معنی په ساده اصطلاح کې واضح کړه چې هغه دا ده چې موږ سلیر شاتو کې په افغانستان کې کوم نو پوسټونه ډیر شوې دي کوم لغتونه ډیر استفاده شوې دي بز ورډز ورته ویو دا اکسس خاصو انجنیرانو ته ورکول کیږي هغه په بیگ ډیټا انالیز کوي. فرض مثال دوه پارټیانې په یو هواد کې یو بل سره مقابله لري هغه دغه اپ ای اکسس کوي هغه ډیټا انالیز کوي چې دا نن په مربوطه هواد کې کوم نو لغتونه یا کوم نو پوسټونه ډیر شوې دي دا غي نورته دوه هغه مایندسټ او خپل هغه پالیسی کې چینجز راوړي. نو دا ټولنیز رسنۍ اوس د ملتونو د ګاید کولو ډیر یو ښه طریقه ده. خو مثال یو طویل شم مو دا وړاندې په افغانستان کې د دفاع وزارت فکر کوم کده داخله وزارت او چاغي خپل د امارات ټول سوشل میډیا فعالانه کې نو ولي ولاغه ته تقریر کوو هغه اپریشیټ کول لاغه ته انرژي ور کول ځکه هغه پیږي چې سوشل میډیا شته دا اوس لیډ ور کوي ان ټیکنالوژي اوس ملتونو د لیډ ورکړي د عامه ذهنیت چې ده اوس په سوشل میډیا کنټرولېږي او دا چاره په انتخاباتو کې دا چاره د نظامونو په چلولو کې او دا چاره حتی په جنگي مسایلو کې هم استفاده کیږي. خو مثال د پاکستان لخوا د ابینندن هغه پلوټ چې په پاکستان کې تیاره سقوط شوی و جیټ الوتکه هغه خوشی کول د پاکستان لخوا یو غټ فاکټر په کې سوشل میډیا کې هغه فیلینګ ټچ کول و د خلکو چې خلک او عامه ذهنیت د خلکو داسې برابر کهند چې همدردی وخی او خپل دولت نه دا غوښتنه وکړي چې هغه پلوټ چې په جنگ کې نیول شوی هغه خوشی کی. او په دې باندې باقاعده د بالیوډ فلم راغله ده یو نه بلکې په هالیوډ او بالیوډ کې ډیر فلمونه په دې راغلي دي چې څنګه سوشل میډیا د خلکو مایندسټ کنټرولوي او د دې ترڅنګ سینما هم دا رول لري چې دمدي یو تړلې موضوع ده. تاسو تیر کال بل کال کا شاهد د مودي پکله یو فلم راغله نو نړیوال لدی وسخه لدغه ټولنیز رسنیو او په عموم کې د رسنیو څخه د ټکنالوژي څخه د لوی استفاده کوي د لپاره چې د خلکو مایند کنټرول کی او لیډ کی.
مننه کور ودان سجاد کته سره ته وایست وړاندې ما ته موضوع یاد کړه آیت مو څنګه ده آیا د ویډیو په لیدونکو باندې دا کنه یو ثبات لري چې تاسو هغه ویډیوګانې تولیدوي مثلا په میاشت کې 15 ویډیو تولیدوي او اې د هر میاشت په متوارتر ډول باندې په سمته راځي او فکر کوي دغه کومه چې تاسو ترلاسه کوي دغه زحمت برابر ده چې تاسو د ویډیو تولید لپاره باسي
اوس وخت کې ډېر ښه دی په خو هغه رقم ته نو نو څومره چې یوټیوب ته کار وشي ویډیوګانې پکې وګدې وي مثلا نیم ساعت نه زیات تر یو ساعت پورې دې باندې دا ویو زمم دومره راځي خو چې ویډیو د لیدونکو د خوښي او ذوق وړ وګرځي لیدونکو در سره بلد شي چې په دې برخه کې دوی کار کوي نو دې باندې بیا لیدونکو هم زیاتېږي هغه اعلانات هم په خپل هم پرې زیاتولی شي یو ښه خبره ده هم ده اوس وخت کې چې موږ ته څومره عاید ترې راځي دا د څو کسانو بس کېږي هم د کمرامین معاش پکې پوره کېږي هم که زه وغواړم ځان ته او د دې تر څنګ د ایډیټر برخه او نور کسانو لپاره هم یو څه نه څه گزاره دوی پې کېدلی شي یعنی څومره خواري چې موږ کوو اوس کلن در ته وایم چې د دوه درې کاله زموږ د یو څو کسانو گزاره په همدغه یوټیوب باندې په فیسبوک باندې او وخت نا وخت د ټیک ټاک برخه هم پکې موږ ور شامله کړې ده په دې باندې زموږ گزاره روانه ده یعنی دغه کسان دوامدار کار را سره وکړي د دوی منظم معاش هم پکې جوړیږي د ایډیټر پکې ځانګړی معاش جوړیږي او زموږ هم پکې جوړیږي نو ډېره خبر خبره ده یوټیوب مو وسایت د پخوانو ډېر ښه شوی دي
لیدونکو مو ډېر د افغانستان درنده کې بهر
زموږ لیدونکو بهر دي کولته یوټیوب مو خپل معلومات راکوي چې تاریخ په دغه لوکیشن کې دی دا سی لیست راکوي زموږ اوس ډیر زیات لیدونکو دي په امریکا کې هم شته په دغه عربي هیوادونو کې هم شته اروپאי هیوادونو کې هم شته په پاکستان کې هم زموږ لیدونکو ډیر زیات دي
او کله چې دغه محتوا دغه تولیدوي د یوټیوب چینل لپاره په مارکیټ کې مرقیبان څنګه دي ځکه چې په دې وروستیو کې خو ډیرو خبريالانو حتی خبريالانو نه دي برخې ته مخه کړې ده څنګه ورسره رقابت کوي
موږ په یو برخه کې روان یو زموږ دغه د یوټیوب خبرونو بڼه د نورو نه ډیره جلا ده یو خاص خبره دا ده چې اوس وخت کې دغه کسان زیات شوی هم د خپل سیمې د خپل ولسوالۍ او د خپل ولایت هغه د امن تصویر د رنگینه یو د کولاګانو تصویر دنیا ته خای نو دوی زیات شوی دی خو په خوست کې دغه برخه بیا په پکتیا کې چې موږ چیرته د خپل نشارات کوو یا لیدونکو را سره دی او لیدونکو را سره دی په اوس او کې بیا د یوټیوب برخه لږه کمزوري ده په فیسبوک کې شته خو په یوټیوب کې بیا موږ سره داسې خاص رقیبان څوک نشته کوي خو نه پوهېږم چې دوی موږ سره سیالي کوي په دې برخه کې یا داسې یو څوک مستقیما موږ نه دی لیدلی خو موږ چې دغه برخه کې کار شروع کړی دی اوس په دې وروستیو کې په څو میاشتو کې ځینې کسان را پیدا شوي دي چې دوی هم په ورته زموږ غوندې کارونه یې پیل کړي دي خو زموږ د همکارۍ لاس ورسره دی داسې رقیب هم نه بولو یا سیال هم نه بولو چې ورته وایو چې موږ سره حتی همکاري ورسره کوو خو داسې د رقابت په سترګه هم تر ډېره ورته کتلي نه دي ځکه زموږ دغه کومه لړۍ چې شروع شوې ده د ویډیوګانو د خپرونو دا یو جلا غوندې ده هغه څوک چې په لومړي ځل لپاره یو کار شروع کړي د برخې کې به نور کسان را پیدا شي خو مهم هغه کسان چې په لومړیو کې کار شروع کړی وي او په لومړیو کې لیدونکي او اوریدونکي پیدا کړي وي
وړاندې به د خلاقیت په اړه هم له تاسو پوښتم چې په دې برخې کې څومره د هر ویډیو په تولید کې بیلابیل نظریات راټولوي او څومره یو ویډیو ملبل نه متفاوت وي خو اوس به ورشو پر دې سیب ته تاسو هم ستړي مشئ ما سره شعر نشته کنه په خپل شعر به مې درته خرغلاست ولې او شاعري کې ډېر تکړه نه یم خو رسوبه له تاسو یات من تر نو مورو زما تخنیکي انکارم ډېر په تمه ده چې تاسو یو خزم زما ووري ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی تاسو راته د خپل یوټیوب چینل په اړه باندې وایاس چې کارونه څنګه مخې ته روان دي کله دي د یوټیوب چینل جوړ کړی او فعالیت پکې څنګه ده
سلامونه فریده جان تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته ملما ته تاسو کوم کارونه ته ټولو ته سلامونه هله ده چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر زنه پوهیږم څه ټایم دی خدای په وخت مازیګر دی هر په وخت مازیګر دی د ټولو ورځ په خیر
کور ودان سړی مې شمیره بانی
مننه سلامات اوسئ نوول خو بخنه غواړم چې پرونته له ګوستر اغلم چې دلته د سیده کې بندو مشه چاره نه و ډیر خوښ شوم چې ډیره وخت موضوع مو ټاکلې ده، نه تنها د یوټیوبرانو یا د ټولنیزو رسنیو د فعالانو لپاره، د لهر اړخه یو ډیر ښه تبلیغ دی او ډیر په ځای تبلیغ دی. نو د ازادي راډیو په کچه چې دوی ته لاس ورکول کیږي، نو زه فکر نه کوم چې تر دې غټ داد دی او چا سره اوسي. اول خو له تاسو مننه. دوه مده ته چې غالبا د 2018 نه راپدې خو ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی، او لا ماغه وخت په کې مصروف وم. یوټیوب چینل یو داسې رسنۍ ده چې کولای شي په ډېر اعلی کیفیت سره د نړۍ هر ځای ته هغه تولید چې یو انسان یا کنټینټ لري یا تولید لري په ډېر ښه شکل سره وړاندې کړي. او دا ادرس او دا رسنۍ اوس ډېره مهمه ده، او د ګردو رسنیو په منځ کې ډېر اعتبار لري او ډېر حیثیت لري. نو نه تنها چې هغه منوي لحاظ خلکو ته ارزښت ډېر دی، هم تولیدونکي ته هم لیدونکي ته، نو په اقتصادي لحاظ هم یوه ډېره ښه سرچینه ده زموږ غوندې خلکو لپاره چې نور عاید او څه نه لري. دومره خبره دا ده چې په افغانستان کې چې کله ما دا د پدې ادرس باندې کار شروع کړ، زه به وایم چې له بده بخته چې دلته هغه خلک چې لوی لوی کمپنۍ په دغه برخو کې لري، چې هغه رسنۍ دي، مثال تلویزیونونه دي، راډیوګانې دي، هغوی له وخته تاسو د رقابت خبره وکړه. دلته بدبختي دا ده چې له افرادو سره رسنۍ په رقابت کې واقع کیږي. زه به د خپل ځان څخه درته وکړم چې ما چې کله یوټیوب چینل کې کار کوو، نو ما هغه وخت یوې راډیو یو سبیز راډیو تلویزیون هغه سره کار کوو. له هغه وخته به ما بیا دا دندې بدلې شوې، کابل ته لاړم، هلته مې دوه درې ځایونو کې دندې شوې، نو زما ټولې دندې رسنیو سره وي. مګر هیف دا دی چې په هر ځای کې به زه دې ستودیو سره مخامخ کېدم چې ما ته به ویل چې ته به شخصي یوټیوب نه استفاده کوې، ته به پر فیسبوک ډېر فعالیت نه کوې، ته به پر ټیک ټاک ډېر فعالیت نه کوې. ولې؟ ولا ته تا ته موږ معاش درکوو، نو ستا غږ او ستا انځور باید له دې ادرسه خپور شي، نه تا باید په خپل چینل کې خلک پیدا کړي. د دې پر ځای چې د دې ادرس نه ما ته دوی د فعالیت هغه اجازه راکړې وه، بلکې ما ته به تبلیغ کړی وې چې پردیس نه تنها چې په دغه د څارل شي، په دغه ادرس مو ساري پرېږده چې زما حیثیت مور سره جوړ شي، ماته اقتصادي منبیم شي، مزما زما ملګری هم دغه کنټینټ نه استفاده وکړي دغه تولید نه. مګر لبه ته پخته چې زه د 2018 نه تر 2023 پورې په هغه شکل باندې خپل کار ته پرې نه خو دل شو، مده هغه رسنۍ ودل شي ما پکې کار کړو. نمونه به دا خوستو نه خو خپل شاید کڅو کې واوري لوپیږي چې ما چیرته کار کړو، زما مونه تر هغه زما مونه یاتي کو برکه ډیر ټول نه
سپاره. مڅه پر دې زه به आवाज تاسو ستونزه نه ده، ټول خبرې الانه ستونزه
ده. او دا ډیره پد ستونزه ده، دا ډیر زکه ما ورته ویل ګوري یو ځل دوه ان تر دې چې کله موږ سره قرارداد نیو کېده، نو موږ کینه ولو چې تاسو دا شی سمبالوي نو موږ سره قرارداد مکوي. ما خو ته واضح ویل چې ګوري تاسو دلته میلیونونه ډالر سرمایه گذاری کړی ده، پلس هاو پسلګونو کسان تاسو دلته ګمارلي په دندو باندې دي. زه تنها یو نفر به په دغه یو موبایل باندې ستاسو سره سره رقابت کې واقع شم، خلک به ما زما لپاره څه ستاسو تلویزیون او رادیو پری دی او زما ادرس په واوري. بل دا چې زما فعالیت د روزمره نه دی، یعنی اول خدای دې روزمره فعالیت هم څوک کوي ښه خبره ده، ته به تشویق کې. بیا زموږ باندې خلک چې موږ په رادیو او تلویزیون کې مصروف وو، کله کله به مو یو بندر نه موکا ته بیا غوړم یوټیوب ته واچو، سبب غوښتو یې چار بر سره ناس خوش ولا تا یوټیوب ته ویډیو کړی دا او تا فیسبوک ته ویډیو کړی دا. نو په هر حال د تاسو پښتنې پورې رعایت فدا کیسه چې ما 2018 نه شروع کړی و، خو په هغه کچه چې باید ما کار کړی وي زه چې کار نه یم پریخه.
اوس څنګه ده؟ اوس فعالیتونه څنګه دي؟ آیت تر څنګه ده؟
اوس کارونه ډیر زیات خوشې وی دي، زه اوسګار شوم ورته او کار پکې کوم. خو یو خبره بل ده چې لا بد دي ورسته خکېږي، تر اوسه پورې زکه خنه دي چې زکه می ټولنه کې اوسېګم، د دوی لپاره د دوی ژبه مهمه ده او دلته د پلسا او پسلها او سوري دي چې زور باندې باید کار وکم. بدبختي دا ده چې زه فرانسې کې اوسېګم او د فرانسې ژبه حتمی ده چې سخت ده، زکه اوسره چې نوې راشي نو هر ژبه سخت ده. نو تر څو ژبه زده کوم او بیا د دېزي دغه کوم څه چې مثال ډیر مشهور دی، که د خړو په حساب دی، که د کلچر په حساب دی، که د تاریخي سیمو په حساب دی، که مثال سیاسي او اقتصادي مسایل دی، خلکو ته پزله پوری دی، نوې کال دی، اختر دی، برات دی، نو کدا موږ خلکو سره شریکو نو دا باز موږ لپاره مهمه ده چې ژبه زده کړو.
پر دې سپ تاسو نه وي بس څه بیا دونه وکړه چې دا کوم برخه چې تاسو د اوس فعالیت کوئ چې شعر شاعري ده او ترنم ده او زمزمه ده، دا په افغانستان کې ډیر لیدونکي لري نسبت دې چې په فرانسې کې هغه کلتوري ځان معرفي کړی.
پراته لشکه خو یو شی اوسې دلکه دا مان د خلکو وختنه و چې ستا ترنم خو لکه پراته لشکه ستا بندرونه هر وخت د لاسرسي وړ دي، ته بخبلم کالګي کې نسته شي کولای شي یو لایو خبرونه هم کولای شي. خو لکه تا نه وای موږ دا غواړو چې ته باید نوي څه پر دې یوټیوب چینل خپاره کړي. نو ما هغه برخه ځان سره فکر کړی ول دو فلحال چې زما څه وس رسیږي زما ملګرو سره بنډارونه دي. زه پر ټیک ټاک یو ادبي خپرونه لرم چې په اونۍ کې دوه شپې زه خپرونه کوم. ډېر زیات ملګري دوستان هلته راځي خپرونه اوري ګوري. پر فیسبوک باندې دغسې فعالیت لرم. نو انکم زما فلحال پر یوټیوب دومره نشته دی خو د ټیک ټاک او فیسبوک دې ادرسونه نشته دی.
بسیت که تاسو ته وایست په فیسبوک او په دغه نورو سوشل پلیټفارمونو کې دوه اصطلاحات دي. یو بوست کله چې پوسټونه شوي وي او فیسبوک خلاصو نو هلته راځي چې تاسو کولی شئ دا پوسټ مو بوسټ کړئ. نه پوهېږم یو چای لیکلی وي ټرینډ. دا دغه دوه اصطلاحاتو په اړه کې لږ معلومات راکړي او کوم کسان چې په رسنیو کې فعالیت کوي دا دوه اصطلاحات ورته څومره مهم دي چې باید د دوی هغه کوم پوسټونه چې کوي پکې راشي؟
بالکل، فیسبوک بوسټ لري او نور رسنۍ خپل اصطلاحات لري سپانسر او نور. فیسبوک کې چې کله تاسو په یو پوسټ باندې بوست راځي مطلب دا دی چې تاسو مونږ ته پیسې راکړئ تر څو مونږ دا ایتا پوسټ تر ډیرو خلکو ورسوو یا ایتا صفحه تر ډیرو خلکو ورسوو. اما هغه د کاروبار خبره ده مخکې چې یاد واري وکړه هم دې نه دوه پیسې جوړي یو کمپوننت دا دی. او بل مو ټرینډینګ ټاپکس مونږ یوازې فیسبوک باندې که زه فوکسونه کوم په ټوله سوشل میډیا باندې ټیک ټاک او په نورو مونږ کلم دې لپاره خاص اے آی بیس پلیټفارمونه هم جوړ شوي دي چې مونږ ټرینډینګ ټاپکس او پیژنو. مثلا په دې شپو ورځو کې مثال د فوټبال مسایل په اروپایي هیوادونو کې نو کته د فوټبال په یو ټیم باندې ویډیو جوړ کین نو هغه ټرینډینګ کړه نو ایتا دا کنټینټ پر ډیرو خلکو پورې رسیدلی شي. یا کپام می په ټیک ټاک کې هزاره ازبک تاجک پښتون دغه یو هشټګ د هغه ټرینډینګ مسله ده چې هر څوک په خپل کنټینټ کې منشن کی نو هغه ویډیو یو څه هیلپ کوي چې مختلا شي. یا کیپ کیټ په نامه یو ایډیټر د ویډیو چې هغه خپل دغه سپانسر کړی دی ټیمپلیټونه چې مشهور شي. نو دغه ټرند پیژندل د یو کنټینټ کریټر لپاره ډیر مهم دی په څو طریقو سره کېدلی شي. په انګلیسي ژبه او نورو پرمختللو هیوادونو کې چې د هغې لپاره اټومیټک ټولس موجود وي خو په افغانستان کې پاکستان او هغه درېمه نړۍ کې هغه بیا نو مینول کېږي یو څوک یو ټاپک خپله ټاکي او هغه بیا هغې نه یو ټرند جوړوي. مثال لشکری صاحب دی چې هغه دغه د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط باندې هغه ډېرې مرکې وکړې یو څه وخت ټرند کې هغه مسله چې ولې سقوط شو او معاملې څه ول فلا فلا. نو وخت چې څومره تیریږي دا مسله ورو ورو آرامېږي. یا سیاسي مسایلو کې که پام وي په افغانستان کې ډېر زیات د پاکستان او د ډیورن مسله او دې ته ورته خبرې چې هغه ډېر ټرند کې تر څنګ نورمال ټاپکس لري. موږ افغانستان کې یو جالب شی چې اوس ټرینډینګ تر هغه لاغه د افغانستان د لرو پرتو سیمو ویډیوګانې دي یا له بیرونه یوټیوبران دي د افغانستان ایمیج خلکو ته ښایي. دغه ټرینډینګ ټاپکس او مسایل دي چې دغلته ملګری هم چې تاسو سره میلمه دی هغه هم همدا کار کوي چې موږ هغه ځایونه چې د افغانستان خلکو نه یې لیدلي او په تېرې مسافرو ته ورسو. یو یو دواری باید وکم چې یوټیوب په افغانستان کې پیسې یا هیڅ نه ورکوي یا د نش په برابر دي ځکه په افغانستان کې هغه کایتا ویډیو باندې اعلان راوړي نو هغه به د آیفون د نایکی یا د کی اف سی اعلان راوړي کوم چې هلته موجود نه دی. نو ډیر کله دغه ورونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي او عاید ترلاسه کوي دا د هغه افغانانو یا د پښتنو برکت دی چې هغه بیرون اوسیږي. کله چې دوه هغه جیوګرافیکل ایریا بیرون مثال په جرمنی کې مثال په انګلستان کې څوک ویډیو د دې وګوري او د انګلستان مربوط اعلان دا هغه ویډیو په سر راشي نو دې ته عاید ورځي. نو ټرینډینګ ټاپکونه دغه چې پیژندل دي او کنټینټ کریټرانو سره کومک کوي چې هغه دغه شي خپل کنټینټ خ تیار کې او خې بوست کې
مننه کور ودان. پر دې سه بلاندې بل تاسو یو خزم زما واور ما ته ګورته ونیسي خو سجاد ته ورزم. سجاد کدا سی وایست کدا شي زیاتر سره د پښتنو کې چې د یوټیوب لري پیسې ګټل کیږي یا د سوشل میډیا لري پیسې ګټل کیږي نو دا به اسانه کار وي ورڅوک باید دا کار وکړي. تاسو ته وایست څومره کار کوي د ویډیو د تولید لپاره څومره وخت اخلي پس موږ وخت کې دا یو ویډیو تولیدوي او څومره زحمت ته اړتیا ده، خلاقیت په کې څومره په پام کې نیسي د هر ویډیو په تولید کې؟
موږ داسې کوو چې دغه برخه اوس ما لپاره لږ لږ اسانه شوې ده، کنه دا یوه سخته چاره هم ده چې ته یو ځای ته ځې، دوه درې کسان در سره، بیا یې کمرامین وي، ایډیټر وي، کله کله دوه کسان، کله ملګري سره راټول کړو. خو ما خپل ځان ته کار لږ تر لږ اسانه کړی دی، داسې مې نه دی کړی چې زه مثلا یوه سیمه ټارګیټ کړم، هغلته بیا یو څو کسان، بېخي ډېر کسان لاړ شو. نه، موږ عادي کمرونه استفاده کوو او هلته شاټونه اخلو، کسانو سره مرکې کوو، خپرونې ور سره جوړو. په لومړي وختونو کې دغه چاره لږه سخت په دی وی چې کسان ور سره ناشنا وي، شخص موږ هم ور سره ناشنا وو. نو ورو ورو دغه کار چې کله د لیدونکو او د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځيږي، بیا ته پوهېږي چې زه باید څه وکړم، په کومه برخه کې خپرونې جوړې کړم، کومې برخې باید دغه بڼې پکې بدلې کړم او نوی نوښت پکې راولم. یوه مهمه خبره دا ده چې ما تر نن ورځې پورې د لیدونکو په خوښه کار کړی دی. په فیسبوک کې ما ته په لسګونو او حتی داسې وخت راغلی دی چې سلګونه کمنټونه د یوې سیمې په اړه راته شوي چې مثلا د خوس په ښار کې په پلاني ځای کې یوه برنامه زموږ لپاره جوړه کړه. مخکې ملګري یادونه وکړه چې دوی لکه هغه نالیدلې سیمې یا نالیدلی ځای یا په نورو هیوادونو کې چې د کوم افغانان دي، د دوی په لیدنو باندې یا د دوی په کتنو باندې د دوی پیسې ورته جمع کېږي یا ویوز زیاتېږي. دا بالکل درسته خبره ده، ځکه پښتانه چې په هر ځای کې زموږ خپرونې ګوري او زموږ خپرونې ګوري او اورېدونکي او لیدونکي د دې تر څنګ. نو موږ داسې کوو چې چاره مو لږه ځان ته اسانه کړې ده، هغه رقم ته ډیر پلان شو دا کار هم نه کوو، ځکه کله کله داسې یو برنامې لپاره موږ پلان جوړ کړو، هغه بیا په کټ مټ هغه رقم رام نه شي او لیدونکي هم خوښه نه کوي. کله کله ډیره یو عادي خپرونه وي، موږ یې جوړ کړو، دومره زیات لیدونکي ولري چې زموږ تمام نه وي، لیدونکي تر لکونو پورې ورسیږي پر فیسبوک باندې. دغه رقم ته اوس په یوټیوب کې هم زموږ د خپرونو لیدونکي څه ناڅه زیات شوي دي. نو هم په کې دغه د دوی نظریات په نظر کې نیولې دي چې څوک راته د کومې سیمې یادونه ډیره وکړي، مثلا داسې وخت هم راغلی دی چې پنځلسو شلو ان تر دیرشو پورې کسانو خپله ولسوالي یاده کړې ده، زنګونه یې راته کړي دي، میسیجونه یې راته کړي دي. ځکه دوی په نورو هیوادونو کې دي، د خپل وطن عادي او کس سره چې مرکه ورته وکړي هم په خپله ژبه، په خپله طریقه دغه تصویر ورته راواخلي د سیمې، نو دوی دینه ډېر زیات خوند اخلي. نو د نو یوټیوبرانو لپاره، د نو کسانو لپاره په اول وختونو کې لږه چاره سخته وي، خو ورو ورو ورسره بلدیږي. او یوټیوب یو داسې څه دی چې یوه برنامه دې پکې مخکې لاړه، یوه ویډیو دې پکې مخکې لاړه، مکمل چینل دې درته مخکې دی. دا څومره مخکې له ملګري سره مخامخ شوم، راته ویل چې د نیوز په برخه کې زما یوه ویډیو مخکې لاړه، په یوه ورځې یعنی څه کم درې زره ډالر ورته ګټلی و. دا د ده لپاره ډېره ګټه لاسته راوړنه وه. نو دا رقم ته ویډیوګانې کله کله پکې مخکې درومو.
مننه کور ودان. ستاسو رستی خبرې به د پردی صاحب له زمزمې وروسته واورو. پردی صاحب، مهرباني تاسو په تمه یو.
فریده جان ډیره مننه. اول خو باسط لالا ته سلامونه کوم، خوشاله یم چې هغه د خبرونه کړي
او په بل ډول ډیر صفاتونه مو کړل.
مننه ولا درونه ډېر ډېر لوی سړی دی زمونږ په منځ کې. زه ډېره بخښنه غواړم د پاتې خبرې دې ملګرو سره که تاسو وکړئ، زه یو دوه یا درې دقیقې وروسته خپل ځای ته رسېږم. نو
مننه، حتما زه درته بېرته راګرځم. باسط که تاسو راته ووایاست، مخکې مو په پیل کې یادونه وکړه چې د ټولنیزو رسنیو په هره پاڼه کې که موږ فعالیت کوو، هغه امنیت باید په پام کې ونیسو. د امنیت سربیره نور داسې څه ټکي دي هغه کسان چې محتوا تولیدوي دوی باید په پام کې ونیسي، تر څو موږ کولای شي ښه محتوا تولید کړو، ترې پیسې ترلاسه کړي؟
نو ډېر فاکټر شته. یو یادواري د ملګري وکړله، دا یوټیوب چینل چې چلی، هغه وایي چې زه د لیدونکو په خوښه دا کوم. تخنیکي موارد که موږ مناسب هشټګونه استفاده کوو، په خپل ویډیو ډسکرپشن کې د ویډیو ټایټل ډېر ښه وټاکو لیکلو باندې، او پښتو تر څنګ موږ انګلیسي کې هم هغه کیورډز ولیکو، نو دا مرسته کوي. ځکه د ټولنیزو رسنیو الګوریتم چې دی هغه داسې تیار شوی دی چې مثال زه د پښتو ژبې کیبورډ استفاده کوم، زه پښتو کنټینټ ګورم، نو ما ته هغه ویډیوګانې عموما ډېر مخ ته راوړي چې هغې په ډسکرپشن کې یا په ټایټل کې پښتو موجوده وي، یا زه د پښتو کې ټیکنالوژي ډېر ګورم، نو هغه هغه ویډیوګانې ما ته راوړي. دغسې الګوریتمونه تیار شوي دي. نو که دغه ملګري چې څوک کنټینټ کریئیټ کوي، یو خو هغه تخنیکي چارې دي، د کیمرې او د لایټینګ او د مایک او بعضی داسې ټریکونه دي چې هغه بیکګراوند میوزیک داسې چې هغه لیدونکي یا اوریدونکي ورسره دغه خاصه نشي، هغه خبرې او چړې لنډې وي او خبرې بیخي په ټول تللې وي، هغه هغه شی نه دي چې تاسو ژورنالستان به ډېر ښه پوهېږئ. خو تخنیکي دغه کې چې کله سوشل میډیا کې مونږ پوسټنګ کوو، ښه خبره دا ده چې د پوسټونو فریکوئنسي داسې هم نه وي چې مثال یو دم درې ورځې سر په سر پوسټونه وکړو او بیا بل میاشت دوه درې پوسټونه وکړو، نه. همدا درې څلور پوسټونه چې تاسو ویډیوګانې تیار کړې دي، درې ورځې بعد، دوه ورځې بعد، په هفته کې څلور ویډیوګانې په دغسې ترتیب سره پوسټ شي، د مناسب هشټګونو او مناسب ټایټل او مناسب ډسکرپشن سره، او تر څنګ که یوټیوب استفاده کوئ نو د خپل کنټینټ مطابق خپل کټګوري انتخاب کړئ، نو دا ډېر مرسته کوي چې تاسو ویډیوګانې هټ شي او تاسو کنټینټ تر ډیرو خلکو ورسیږي. او تر څنګ د فیسبوک چې اوس نه خو مطلب سموده کیږي چې دغه ریل سره ویستلې د ټیک ټاک د کاپی کول نه بعد یا دې ته ورته، نو شارټ ویډیوګانې د خپل کنټینټ هم تیار شي. که اوسوک نیم ساعت یو ساعت پروګرام ته جوړی، دغه نیم ساعت یو ساعت نه یو خسته ریل جوړ کړي یوې دقیقې د نیمې دقیقې او مربوطه لینک ورسره واچي تر څو
مننه کرو. سجاد که تاسی تروستی خبری لره میربانی که نوار بشو بیا پرده سایب تا جو وقت کم ده. خیاب از من پرده سایب تا پتا ما یو چه که پرده سایب آماده استه میربانی وکی چه دا اغوی مایک
رسیږي تر څو چې زمزمې ته برابر شي. هغه ډېر تازه که طبیعت لري، موږ کله ټیک ټاک کې انور ځایونو کې بازارونو چې ښه طبیعت چې برابر وي بیا ښه زمزمه کوي.
دا ما ورته وختي وختي نوالی و چې موږ به در باندې خپرونه کې زمزمه کوو، اوس مایک آف ده. پردي صاحب مایک مو آن کوي او خپرونې وخت کم پاتې ده. پردي صاحب لا په لاره کې ده تر څو چې رسیږي او بیا مایک آن کوي خبرې کوي وخت اخلي. مقصد بیا زمزمه در باندې نیم کې پاتې کیږي پردي صاحب که زموږ غږ لري. فقط دو دقیقه نور وخت لرو که چیرې پردي صاحب را سره وصل شو او وکولای شو زمزمه واورو. پردي صاحب مهرباني، فقط داسې دوه نیمې دقیقې وخت لرو چې تر اخیره پورې له تاسو سره بلاړ شو. مهرباني. داسې ښکاري چې نن دا زمزمه د دوی نه کیږي. خیر پردي صاحب، بیا انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به تاسو نه د زمزمه واورو. خو زموږ د مېلمانه چې وه چې ورته وایي همداسې ارمان په زړه کې پات شو. انشاءالله را روان خپرونې کې بیا تاسو دعوت کوم او پردي صاحب سره بیا مخکې له مخکې خبرې وکړم چې بل ځلې له دوی نه زمزمه مس نه شي. له تاسو دواړو قدرمنو نړۍ مننه چې وخت مو پرېښوده پروګرام ته راغلی. له پردي صاحب هم مننه چې دویم خپرونه کې راسره د ټولو مصروفیتونو سربیره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسې مننه چې پروګرام مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
دس مادہ گئی دفعہ اسمان را غایی